سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجېدي د خبري خبرونه تموزه فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالغ سره کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف وايي افغانستان د ټولو ترهګرو پی خو سرچینه ده. هغه اسف د ترنګندون نن د مارچ 28 پر خپل ایکس پاڼه په خوندې ټوئیټر لیکلی وی دی کړی چې په پاکستان کې د ترهګری سرچینه په افغانستان کې ده. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې دوی په افغانستان کې د وسلوالو له پټنځایونو خبر دی خو د پټکو د پاکستان پر ضد آزاد بریدونه کوي. طالبان تر اوسه د هغه اسف څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. هغه اسف وړاندې ویلي پر ډیورن کرښې یوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې پاسپورټ او ویزه ولري. د پاکستان حکومت ټولو افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر پایه مهلت ورکړی دی چې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه ترلاسه کړي، کنه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې ویلي د دې اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې د خبره په هغه راپور کې کړی ده چې پرون یې د مارچ پر 26 پر ریلی ویب خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې 94,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې له ډلې یې 14,000 سوریایان او 8,600 افغانان وو. په راپور کې زیاته شوي چې ډېر کډوال د سوریې ورپسې د افغانستان وګړي دي. په راپور کې راغلي په جرمني که تر ټولو ډیر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي چې ورپسې فرانسې، اسپانیا او بیا ایټالیا ده. طالبانو د یونسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن د مارچ په 28 پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر ویلي د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال عتیق الله عزیزي د یونسکو له مشر برایډن سره په کتنه کې د افغانستان د هغو تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې چې د ویجاړېدو لږ وخت سره مخامخ دي. طالبان د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او اکاډمي سازمان یونسکو څخه د غوښتنه په داسې حال کې چې د افغانستان په شمیر سیمو کې فرهنګي او تاریخي آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق ویلي په 2023 کال کې 33,000 افغانان د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي چې سمنیمه یې ماشومان دي. دې ادارې په یو راپور کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده افغانستان د طبي پیښو لکه د سیلابونو، زلزلو، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی چې لوی لامل یې د غرنیو سیمو او چاپیریال خرابوالی دی. په راپور کې راغلی په 2023 کال کې د اقلیمي بدلون له کبله ښایي په اوړي کې بې وخته سیلابونه وبهیږي چې ورسره به کرنیزې ځمکې او زیربناوې زیانمنې او د داخلي بېځایه شوو په شمېر کې زیاتوالی راشي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخامخ دی. یونیسف یو ځل بیا ویلي په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، څه 2 میلیونه ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی. د ادارې نن د مارچ په 28 په خبرتیا کې ویلي په بدخشان، تخار، کندز، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر او کابل ولایتونو کې د تیز بارانونو، واورې او د سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. په خبرتیا کې د باران کچه له 15 تر 30 ملي متر پورې او د واورې کچه بیا له 15 تر 30 سانتي متر پورې ښودل شوې ده. او د غزي جنوب تیر شپه د اسرایلو د سختو بمباری او هدف او د فرانس پرس خبر اژانس خبر پر بنسټ د بریدونه په داسې حال کې شوی دی چې په غزي کې د سمدستي اوربند پړه نړیوال فشارونه په زیاتې دودي. د اژانس په خبره اسرایلی پوځیانو جنوبي ښار رفعه په نښه کړی دی، هغه ښار چې تر اوسه به کې دې پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي. د جګړو سره له هغې پیل شو چې د اکتوبر پر 1 حماس ټولې پر اسرایلو په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې برند تکړل. اسرایل د دې برید په ثواب کې پر غزي هوایي ځمکني عملیات پیل کړل چې تر اوسه به کې د حماس تر کنټرول لاندې د امن روغتیا وزارت په وینا باندې څه باندې 3,000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژني. د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته دوام لري. د سهار لوشبګو د مخام تر شپګو په لنډو سپوندو نس یو او 25 متره، د مخام لوشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 2 لوشبګنوي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واریدل شي. امر امریکا یو ځل بیا افغانستان کې داعش پر عملیاتي وړتیا اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې غوښتلي چې ترهګرو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه باید ووایم مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټ ځای بدل نه شي. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې ترهګرو ډلو سره مبارزه
وړاندې درته جوسیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې داعش د بریدونو شمیر کم شوی، خو د چولی عملیاتي وړتیا لا په ځای پاتې ده. په دې اړه به نور جزئیات درته وروسته درکړو. همدارنګه د هند په وړاندې مو د افغانستان د فوټبال ټیم د بریا له مهمو صحنو خبرو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. بیسل زده شد گل.
چې افغانستان د دې لوبې له ګټلو وروسته په نړیوال د فوټبال په نړیوال جام کې څومره د پاتې کېدو هلته د لوبېدو چانس لري، په دې اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به بیا راسره دا واورئ چې ازبکستان له خپلو اتباعو غوښتلي چې روسیه کې له خونړي برید وروسته دولتي مقرراتو ته درناوی وکړي. نور مطالب هم شاملتیا وکړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي متحده ایالاتونو لوګدې مودې رئیس د داعش خراسان څنګه د تروریستي فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان میټو میلر پر واشنگټن کې رسنیو ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار اوسو. تا په داسې حال کې ده چې جمهور غوښتونکي سناتور په افغانستان کې داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیرونی په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې له بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرون په واشنگټن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روښانه کړې چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواښ او فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید ووایم چې مختل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټ ځای بدل نه شي. هغوی چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده. خو موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څنګه واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي. دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی. ښاغلی پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلي چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګراهم په خپله ایکسپانډه لیکلي وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شنډ کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مکال د سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي. خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړي چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه برخه ده. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون یې خپور کړی دی ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې شمیر ډېر شمیر ثبت شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې اروپایي ټولنې غړي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې د دې بهیر له څرنګوالي انتقاد کوي. تفصیل سنکا کړنه ورو.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,000 غوښتونلیکونه ثبت شوي چې د تېر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتونلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني د کډوالۍ د 8,000 غوښتونلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتونلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتونلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتونلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه یې نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او وسیع هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونو زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 1,000 کسانو ډیر د طبي پیښو له ګواښ سره مخ دي چې تر نیمایي ډیری ماشومان د یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې په را روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری ورکړی چې له امله یې کیدای شي کروندې او طبي زیرمې زیانمنې شي. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګرو له ازادي راډیو سره بیا په خبرو کې ویلي چې د وروستیو کلونو وچکالۍ او طبي پیښو د دوی پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغېز کړی. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاوو طرحې په نوم خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله د سخت او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې، چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی، چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغېز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تېرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په مسکو کې د کاراکاس د کنسرت پر څلار په بریج کې د لاس لرلو په تور د یو شمېر منځنۍ او اسیاوي هیوادونو د وګړو نیول کېدو وروسته د دې هیوادونو کډوال کارګر په روسیې کې تر فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې. ازبکستان په روسیه کې له خپلو کارګرو اتباع غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوي دي. په روسیه کې د منځنۍ اسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسکورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون 11 شکمن کسان ونیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22 ماښام مهال وشو، لږ تر لږه 9 کسان ووژل او څه باندې 100 ټپیان شول. د برید مسؤلیت دایش وسلوالې ډلې منلی دی. پر کاراکوس تالاره د برید په تړاو د مارچ په 24 2 تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول، او 4 نور کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول، چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 20 د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده بې دلیله د عامه ځایونو نه ځي، له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځان وساتي، او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو، آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان اتباع د روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پرېښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځان سره ولري. د ازادي راډیو خبریال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیې کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیې کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېر وو د اندېښنې حتی رسیدلي. لیدلی دي. بل په لور روانه اونې کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتون لپاره توقيف شوی وو. د راپورونو پر بنسټ په روسي کې ټکسي چلوونکي شکایت کړی دی چې د دوی مشتریان روس له هغې خپل سفارشونه لغو کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي یې له منځنۍ اسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې روسیې ته د سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان د فوټبال د پرنی بریا په اړه وروستي جزئیات درکړو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. بی سلسله شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندي لوبغالي کې ترسره شوه چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ و خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لده سه لوبډل نه څه په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلې. موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي انشاءالله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه وه هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوخنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکوو چې کوم استقامت وکوو دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند د فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوا په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واهه. په دوهمه نمایي کې چې د لوبې او یایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او په 88مه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې څلور نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته درېم ځای لري. دې ګروپ کې قطر لا لومړی او درې لوبو د نه نمرو په درلودلو دریم، هند لا څلورو لوبو د څلورو نمرو په درلودلو دویم او د کویت لوبډله ل درې لوبو د درې نمرو په لرلو په څلورم مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړی لوبه کې ل قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې ل کویت څخه د 4-1 او دریمه لوبه ل هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نور لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر 11مه وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د آسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه ده رسیدلې او نه یې هم تر اوسه د آسیا جام ته لار پیدا کړې.
افغانستان د فوټبال د بریا په اړه مو وروستي جزئیات واورېدو. اوس هم ورزو د نجونو د آنلاین زده کړو په اړه باندې درته تفصیل لرو.
لسته کړو څخه د بی برخو افغان جنو لپاره د آنلاین زده کړو د زمینې برابرولو په دوام د زده کړو د برخې یو شمیر فعالینو په جلا وطنۍ کې دوی لپاره د سوله ایکس په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی. د دې ښوونځي مسؤولې او یو له بنسټي ښودونکو شبانه بسیج راسخ د مارچ په 26 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم دا ښوونځی د حضوري زده کړو بدیل او یا برابر نشي کېدی، خو دا د هغو نجونو لپاره یو بدیل دی چې زده کړې یې په ټپه درېدلې. نوموړې زیاته کړې، موږ دا د امید د رڼا او ټولګیو ته د بیرته راستنېدو په لاره کې لومړی ګام ګڼو. د سوله ایکس ښوونځي بنسټي ښودونکو همداراز زیاته کړې چې د دې ښوونځي په نظریه یې له کلونو راهیسې کار کوه، خو په 2022 کال کې له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته یې د سوله ایکس چمتو کول چټک کړل. میرمن راسخ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د دغه بندیز اعلان او همدارنګه په 2023 کال کې د سولې په ښوونځي کې د نوملیکنې غیر عادي غبرګون یعنې د 1.3 څوکیو لپاره 2000 غوښتنلیکونو دا معلومه کړه چې هغو فرصتونو ته اړتیا او لیوالتیا څومره زیاته ده چې سوله ایکس یې وړاندې کولی شي. سوله ایکس آنلاین ښوونځی له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان د ښوونیز نصاب مضامین لکه ساینس، ریاضي، ټولنیز علوم، دری، پښتو، اسلامي علوم او نور مضامین تر پوښښ لاندې راولي. په دې ښوونځي کې چې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیلېږي، په دری، پښتو او انګلیسي ژبو تدریس کېږي. له زده کړو څخه بې برخې یو شمېر نجونې د دوی د زده کړو لپاره د دې ډول هڅو څخه د هرکلي تر څنګ وایي چې آنلاین زده کړې هېڅکله د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدی. بهر چې د 12 ټولګي زده کوونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي له کله نه چې له ښوونځیو راګرځول شوي آنلاین زده کړو ته یې مخه کړې او لنډمهاله آنلاین کورسونو او همدا ډول آنلاین ښوونځیو کې ګډون کړی.
زما په نظر دا هیڅکله نشي کولای چې د حضوري زده کړو بدل شي، خو د ټولو هغو نجونو لپاره چې په دې شرایطو کې دي یو ښه او ګټور فرصت دی چې له بیکاري او خپګان څخه لرې اوسي او یو سالم مصرفیت ولري.
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ فاطمه د آنلاین زده کړو د خنډونو په اړه وایي.
یکی از بزرگترین چالش هایی که
یوه لسترو ننګونو څخه چې له بده مرغه موږ ورسره مخ یو، داده چې انټرنیټ ډیر ضعیفه دی او بیې هم لوړې دي، او بله دا چې د آنلاین زده کړو فرهنګ لا هم په افغانستان کې نه دی رایج شوی.
د یادونې ده چې د سوله ایکس ښوونځي مسؤوله شبانه بسیج راسخ د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړې او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده ایالتونو کې بشپړې کړې. هغې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپله ټولنه رواندا ته ولېږدوله او هلته یې د شپې د یوازیني ښوونځي په پرانیستلو سره افغان نجونو ته د زده کړې او د شپې اوسېدو بشپړ امکانات برابر کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په پوهنتونونو کې د دوی پر لوړو زده کړو بندیز ولګوه. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د ترکیې هیواد په همکارۍ 150 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزي د ویشل شو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړي، لس بوتله یو لیتر شیدې، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د ښاغلي حیدرزي په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنیو سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتیا وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پرېکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرښې راواړول.
زه یم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کری منډاګل راغلی یم. مهاجر یم د پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپلدلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپله پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.